د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. یو ساته پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته زما همکار فریبا ظاهر په ژوندۍ بڼه د پراګ سټډیو تاسو ته وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا هر څه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي بادغیس کې له لاسو ډیر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کاپیسا مسولین وایي چې دغلته د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی. او روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبل خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي زیاودین اکازی ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسولیت منلی. د طالبانو یو ویاند قری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژلي او 6 نور ټپیان کړي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتی او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په وی خبر پانه کې شوې ده. په خبر پانه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې د عامه روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د غلطه د اساسي قانون په اړه له ټول پښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کیږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیا هر کال دغه مراسم د مې په 9 نیټه لمانځي، خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن ته پاتې شوی. په روسیا کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 50مې کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو بهر یوه کلیسا ځانګړې شوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وشي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس پر سیوری غوړولی، د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. هند او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستاني ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستلو پریکړه کړې. هندستان ادعا کوي چې دا پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره په تماس کې دي. هند وایي نوې ډلې کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د شمیر کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دافیر ته استولې او په یوه اونۍ کې به عملي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندستان شارج دافیر ورغوښتي او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماټانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې ده، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماټان راکموي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د سرندوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 52 کلن قاضي او ملا پرمځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدلو کومه کمره کې ثبت شوي او که نه، او یا دا چې نوموړی خود چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی و او تر قضایي تعقیب لاندې و. د خبرونو پای. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او FM 100.15 خبرونې لري. لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته معلومه ده، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته به درته په ژوندۍ بڼه خپره شي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزي سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغه وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عام روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژني. د عام روغتیا وزارت د اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د 80,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې. دا لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس د یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې 83,000 ډالر رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسو اندېښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سه شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر ډېر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاهو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاهو څخه هېڅ وایې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کلوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل پوینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوی او همدارنګه د ترکیه لخوا یو بل جوپ هم مرستی په دیلسکی ندی یاد شوی. خغلی کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل لمون سرهسته مونږ وسم په خپل خبره ولاړیو مونږ د خپل هر جمله او هر کلمې نه دفاع کوو او مونږ په دې باوریو چې د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلوده دوی دغه دزګاوی متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت ویان سره موالیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پانه شریکه کړه چې په مرکزی ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې د کابل د نن ورځو ورځپاڼو د افغانستان په روانو حالاتو څه تبصرې خپرې کړي. ناجیه ساپۍ د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
مسیر ورسپانی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله پکار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقاله لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشت سو پرسپاڼې بیا لیکلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاع تروس ورسپانی د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړي کړی ده. ورسپانه لیکي د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لار هواره کړې ده، او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقاله لیکونکي په باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
لدی سره د دغه خبرونه خبری مسایل رانغاړو. اوس هم د سندرو میلمانو پروګرام چې زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. فریبا جانې ستړي مشي.
زه مننه کوم اسد لالودین. دوستانو بیا هم ستړي مسي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د سندرو میلمانه د خبرونه.